اوریدونکو ستړي مشه لس بجې شوې د مشال ریډیو خبرونه او لس څخه تر یو لس بجو په دې غړې کې بیا ز بشیر غوښت سرم په دې غړې کې تاسو بیلابیل ریپورتونه اوریدل شي د پاکستان د سینټ د بشیر حقوقو قائمه کمیټي د بلوچستان په دوره د اولته د بلوچستان د حالاتو د جاج اخیستو لپاره تل په دې اړه باندې تاسو ته ریپورت لرو. همدارنګه ځینې نور ریپورټونه هم شته په دې غړې کې چې تاسو اوریدل شي او د غړې په اخر کې تاسو ته اطلاعات ونیزه خبرونه دروو. فاول له منور شاه خبرونه وو.
اول د خبرونو سرټ کې د پاکستان د سینټ د انساني حقوقو کمیټې په بلوچستان کې د امنیت د جاج اخیستلو لپاره کوټه ته تللې. په نیویارک کې د افغانستان، پاکستان او برتانیا د مشرانو درې اړخیزه غونډه شوې او د ملګرو ملتونو امنیتي شورا کې د شام کې د روان بحران په اړه د لوړې پای غونډه شوې ده. او اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان د سینټ د انساني حقوقو قائمه کمیټي په کوټه کې ده. د سینټ دغه کمیټي د سینیټر افراسیاب خټک په مشرۍ کې د بلوچستان د امنیت د جاج اخیستلو لپاره کوټه ته ورغلي او پرون یې د صوبې د اعلی چارواکو سره لیدل کتل کړي. افراسیاب خټک د بلوچستان د ناارامۍ په اړه یو خبري غونډه کې ویل
دا سینه ده چې د ورکو سویو کسانو ستونزه هواره سوی ده یا د خراب سویو مړیو د مندلو لړۍ په مکمله توګه ختمه سوی. که څه هم دا پیښې کمې سوی دي خو ختم سوی لا هم نه دي. لکن دا ځل موږ زیات په دې باندې خبرې کوو چې دلته فرقه ییزه پیښې بیخي زیاتې سوی دي. د همدې پلټنې کوو.
دا کمیټي وای په بلوچستان کې د جنگ حالت او موجوده صوبایي او مرکزی حکومتونه د صوبې د امنیت په ټینګولو کې ناکام شوې دي. هلتا د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی په مردان کې د مذهب د سپکاوي د فلم خلاف د مظاهرو دوران کې د وران شوی چرچ د بیا جوړولو لپاره د 3 کروڑ روپو اعلان کړي. دا په داسې حال کې ده چې پروند پیپلز پارټي ځینې پارلماني غړي او د انساني حقوقو لپاره ځینې کارکونکو د غلط ورغلي. د عیسایانو دغه عبادتګاه د 13 جمعې په ورځ د عشق رسول د مظاهرو پر مهال قهرجن خلکو سوځولې و. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی ویلي حکومت به یې په صوبه کې د اقلیتونو د حقونو حفاظت کوي او دا چرچ به د پخوانه هم خجوړوي. د افغانستان، پاکستان او برتانیا مشرانو په نیویارک کې درې اړخیزه غونډه کړې. په دې خبرو کې چې پرون د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې ترڅنګ وشوې د پاکستان صدر آصف علي زرداری ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د روغې جوړې خبرې د افغانانو په مشرۍ وشي او پاکستان به ورسره مرسته وکړي. د برتانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون ژمنه وکړه چې په افغانستان او پاکستان کې به د سولې د هڅو سره خپل مرستو ته دوام ورکړي. افغان ولسمشر حامد کرزي د برتانیا د وزیر اعظم شکریا ادا کړه چې په دې غونډه کې برخه اخیستې وه. د دې نه یو ورځ مخکې د افغانستان، هند او امریکا استازو په نیویارک کې درې اړخیزه غونډه کړې وه. د افغانستان په لوګر ولایت کې د ناتو دوه پوځیان یو ځان وجون کې برید وجلی دي. دا پیښه پرون پولی عالم ته نږدې وشوه. د لوګر امنیتي چارواکو په پیل کې ویل چې د پیښه کې د اوریدلې زیان خبر یې نه دی ترلاسه کړی، خو د آیساف یو ویاند فرانس پریس اجانس ته وروسته ویل چې یاغیانو په ائتلافي پوځیانو حمله وکړه او په یو وخت یې په سپکو وسلو او راکټ لانچرو ډزې شروع کړې چې په نتیجه کې یې د ناتو دوه پوځیان وژل شو. د لوګر د پولیسو په وینا چې دغه پیښه پوځیانو چې کله د سړک د غاړې یو بم ناکاره کوو په هغوی حمله وشوه او دا پیښه رامنځته شوه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د ملګرو ملتونو امنیتي شورا د شام د بحران په اړه د لوړې پای غونډه کړې ده. دغه مسلې اتلس میاشتې وشوې خو لا یې د ختمېدو نښې نښانې نه ښکاري. د شام د صدر بشار الاسد د واکمنۍ خلاف پاسون په وسلواله شخړه کې بدل شوی چې پکې دغه هیواد کې فعالین وای خوښه ویش زره خلک وجل شوي دي. د عمومي غونډې په څنګ کې ترسره شوې د امنیتي شورا دغه غونډه کې د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون خبرداري ورکړ چې که دا مسله هواره نه کړې شو نو دینه به یو لوی شخړه جوړ شي چې پکې به سیمه ییز قوتونه هم راخکل شي. هلته د عرب لیگ مشر نبی الله عربي په ملګرو ملتونو غږ کړي چې د شام د ستونزې د هواري لپاره د نوري طریقې په کار واچوي. د مصر صدر محمد مرسی د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په اول وار وینا وکړه. په خپل تفصیلي وینا کې نوموړي د شام روانه ناارامي د موجوده دور یو غمجنه شخړه وګرځوله او ویل چې د دې ودرول پکار دي. مرسی د اسرائیل لخوا په هغه سیمو کې آبادکاري هم وغندله په کومو چې فلسطینیان د خپل راتلونکي ریاست لپاره دعوه لري. مرسی د ملګرو ملتونو نه غوښتنه وکړه چې که فلسطین د اسرائیل سره د سولې لوزنامه کوي او کنه خو د ملګرو ملتونو غړیتوب دې ورکړې شي. مرسی د هغه فلم غندنه هم وکړه چې په امریکا کې جوړ شوی او په کې د پیغمبر اسلام سپکاوی شوی. د ایران صدر محمود احمدی نژاد پرون د ملګرو ملتونو عمومي غونډه تخپل وینا کې په غربي نړۍ تور ولګو چې د اټومي وسلو په نوم نور هیوادونه ویروي. امریکا او اسرائیل د احمدی نژاد د تقریر پر مهال بایکاټ کړی و. په ملګرو ملتونو کې د احمدی نژاد دا وروستۍ وینا و ځکه چې په راتلونکي کال کې د هغه صدارت سر ته رسیږي. په یعنې حال کې د ملګرو ملتونو دفتر ته نږدې یوه پلازا کې په زرګونو خلکو د ایراني رژیم خلاف مظاهره وکړه. بلخوا د امریکا صدر باراک اوباما د نهې په ورځ ملګرو ملتونو ته خپله وینا کې ویلي و د ایران د اټومي پروګرام بحران د سفارتکارۍ د لارې هوارولو لپاره غیر محدود وخت نشته. او اخیری خبر دا چې امریکایي سندرغاړی اینډي ویلیمز د امریکا په جنوبي ریاست میزوري کې مړ شو. د 1950 او 60 په لسیزو کې د 2 کیسټونه د سپوږمۍ سین او له تاسترګې نشم اخوا کولای ډیر مشهور شوی وو. دا تر دې دمه د مشال خبرونه.
خبرونه مو له منور شاد څخه واورېدل. اوریدونکو په دې غړي کې د دې ریپورتونو تفصیل اوریدئ شئ. د پاکستان د سینټ د بشري حقوقو قائمه کمیټه د بلوچستان د حالاتو د جاج اخیستنې لپاره کوټه ته تللې. د پاکستاني او امریکایي ښځو د یو مشترک کونسل د جوړولو اعلان شوی. مقصد یې څه دی؟
د دې کونسل مقصد ښځې با اختیاره کول دي چې هغوی خپل کردار د پاکستان په استحکام، سلامتۍ، خوشحالۍ کې ولوبوي.
باجوړ کې خلک سکولونو کې د استادانو له غیر حاضرۍ شکایت لري. افغانان ښځې وایي د نړیوالو مرستو ډیره برخه ښاري میرمنو ته رسي او کلیوالې ته بې برخې دي. او په اتلانو نیز خبرونه کې د پښتون سیاستوال ولی خان په اړه اوریدل شي.
ولی خان د پښتنو د شلمې پیړۍ په لویو رهبرانو کې شامل دی، بلکې که زه ووایم دوه درې تنو کې شامل دی، نو دا به غلطه نه وي.
د دې ترڅنګ نور رپورټونه هم لرو د مشال ریډیو سره اوسئ. اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه د چلیریش گینټو کې تاسو کولی شئ. که مثلا تاسو نه د خبرونه دلته تیر شئ نو تاسو کولی شئ د چلیریش گینټو په دوران کې هر وخت یو غړی د مشال ریډیو .com زموږ د ویب سټ د لارې واوري. د پاکستان د سینټ د بشري حقوقو قائمه کمیټه د بلوچستان د حالاتو د جاج اخیستلو لپاره کوټه ته تللې ده. د دې کمیټه مشر افراسیاب خټک کوي او دوی ویلی دی چې دوی به د بلوچستان په حالاتو باندې چې کوم ارث معلومات راټول کړي دا به د مرکزی او صوبایي حکومت سره شریکي او د حالاتو د ښه کولو کوشش وکړي. لږ مخکې ما په کوټه کې د خپل همکار خدای نور ناصر نه د دوی د دې دورې په اړه پوښتنه وکړله او دا غنمې اضافي معلومات وغوښتل. نو هغه راته داسې وویل
د سینټ د کمیټه تیر کال هم یو راغلی و بلوچستان ته او تیر کال دوی په دې باندې ډېر زور کړی و چې دلته د بلوڅو کسان لادرکه دي، بلوڅ په زرها او بلوڅ لادرکه دي، او د سره د بلوڅو خراب شوی مړی موندل کیږي. خدا تل بی بیا هم دغه د سنیټرانو یو کمیټه د پاکستان سنیټ یو کمیټه راغلی ده او هغه وایي چې دا ځل به دوی ډېر زور په دې باندې ورکوي چې دلته هغه د بلوڅو مسلې لا هم هماغسې دوام لري. کمې شوي دي خو یو مخ ختمې شوي دي. خو دا ځلدی وایي چې بلوچستان د فرقیزه پیښو زیات رپورټونه راتله او دغه ډېر زور اخیستی دی. معنا د شتیا مچک سره تعلق لرونکي کسان یا هم د هزاره قبیلې سره تعلق لرونکي کسان په هدف وژنو کې په میچالونو کې زیات وژل شوي دي. دوی وایي چې دا ځل دوی خاص لپاره راغلي او دوی به دغه د صوبایي چارواکو سره د بلوچستان د صوبایي له چارواکو سره او همدلته له لوړ پوړو چارواکو سره خبرې کوي او دغه په پلټنې کې وایي چې دغه پیښې ولې زیاتې شوي دي او حکومت بیا هم ولې ناکامه دی چې دوی ته تحفظ ورکړی نه دی. له دې سره د پرون د یادې کمیټې مشر افراسیاب خټک رسنوالو ته خبرې ورکړې. رسنیو سره هغه وویل چې د بلوچستان اوسنی حکومت او د پاکستان مرکز اوسنی مرکزي حکومت په دې کې ناکامه شوی دی چې د بلوچستان ستونزه په تېر څلور نیم کال کې هیڅ هواره نه شوه. دغه خبره که چیرته حکومت لږ هم غوښتلی نو دغه د بلوچستان ستونزه که هواره شوې نه وای په دې کې په دې مسایلو کې په دې ستونزه کې کموالی راغلی و. اوس خوندې د وینا زیاتو په نو پکې راغلی دا وویل چې مخکې چې د اوسنی حکومت په مرکز کې هم په صوبه کې هم راغی هلته د بلوچستان حالات دومره خراب نه و لکه څومره چې دا اوس څلور نیم کاله تیر شول دوی په حکومت کې او اوس خراب معلومېږي. دلته نه یوازې د بلوڅو لخوا د بیلتون غوښتنه د ازادۍ غوښتنه کېږي او ورسره دلته فرقه ییزې پېښې تېرې شوي دي. نو دوی دا وویل چې د بلوچستان هم اوسنی صوبایي حکومت او هم مرکزي حکومت دواړه په دې کې په مکمله توګه ناکامه شوي چې په بلوچستان کې د ستونزو د حل لپاره ګامونه پورته کړي یا هم دغه ستونزې هوارې. افراسیاب خټک په پرونی خبري کانفرنس کې همدا ذکر وکړ چې دوی له موږ سره خو ډنډه نسته چې موږ په چا باندې په زور باندې کار وکړو خو البته دغه سفارشات به موږ صوبایي حکومت ته وړاندې کوو مرکزي حکومت ته به یې وړاندې کوو په سینټ کې به یې په بیا بیا باندې وړاندې کوو او تر هغه پورې به د ده خبره د افراسیاب خټک وینا دا وه چې تر هغه پورې به دوی دغه سفارشات پرې نږدي دغه په دې به پسې د شاره خوا هم په مرکزي سطح باندې او هم په صوبه کې تر څو پورې چې په دې باندې په عملي توګه کار نه یې شوی.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیر
اوریدونکو د خبر پښتونخوا وزیر اعلی په مردان کې د مذهب سپکاوی فلم په خلاف د مظاهرو دوران کې وران شوی چرچ د بیا جوړولو لپاره د 3 کروڑ روپو اعلان کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې پرون د پیپلز پارټي ځینې پارلماني غړي او د انساني حقونو لپاره ځینې کارکوونکي هم مردان ته دغه چرچ ته ورغلي دي او دغه خلکو سره یې غمرازی کړې ده. په دې اړه لږ مخکې ما د خالد خان چې په پېښور کې د مشال لړیو همکار دی هغه سره خبرې وکړې او هغه راته څه داسې معلومات راکړه.
په مردان کې چې کوم چرچ په تېره جمعه د شرخخو لخوا سوځول شي هغه بله ورځ د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی امیر حیدرګوتی سره د سرکاري افسرانو دغلته دوره کړې وه. د دغه چرچ دغلته کوم پادري چې دی هغه سره یې لیدل کتل کړي او بیا کوم عیسایي ورورولي چې دا برادري هغې سره یې هم ملاو شي او په دغه مهال د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی د دغه چرچ د بیا رغونې لپاره د 3 کروڑ روپو اعلان وکړو او دا یې خدای هم وویل چې دا د اسلام او د دې ملک د بدنامۍ لپاره د ځینې شرخوخو دغه کار و. دا د ټولو پښتنو یا د مسلمانانو کار نشي کېدی ځکه چې په پاکستان کې چې کوم اقلیتي برادري اوسېږي هغوی ته په ښه نظر کتلی شي. دغه بیان هم د هغوی راغلی و په رسنو کې چې کوم خلکو د دغې مظاهرو کار کړو دغه رابللي دغه خلک نو بیا چې کله دغه په فسادات شروع شو یا د افغانۍ شروع شو نو دغه لیډران نه په کار و چې د دې مخنیوی کړی و دوی ته ویلي و خو بیا هغه لیډران ورک شو. ده دغه هم وویل چې د خیبر پښتونخوا او حکومت چې دی هغه که په مردان کې پېښور کې یا د صوبې په نورو سیمو کې د اقلیتي برادرۍ کوم د عبادت ځایونه دي د هغوی به تحفظ هم کوي او دوی ته که څه ستونزې وي هغه به هم حل کوي. بشیر دا به هم ووایم چې د وزیر اعلی امیر حیدرګوتی یوازې کس نه دی چې دغه چرچ دوره کوي دغلته تللی و. د دې سره سره د NCG یا د نیشنل هیومن کمیشن کوم چیرپرسن ده نفیسه شاه د پاکستان پیپل پارټي مشره ده هغه د اسلام آباد نه پرون راغلې وه او د دغه چرچ دوره یې کړې وه. دغه شان د انصار بدن ویلفیر ټرسټ چې کوم چیرمین دی د هغې چې کوم مشر دی انصار بدن هغه هم راغلی وه او دغلته د عیسایي برادرۍ سره همدردي ښودلې ده او د دغې د چرچ سوځولو او د داسې قسمه واقعیت په سخت ټکو کې غندنه کړې ده او هغې سره غمرازي کړې ده.
اوریدونکو تاسو خالد خان اوریده چې د مردان کې چکم چرچ سوزیدلی او د هغې د بیا رغول لپاره د خبر پښتونخوا وزیر اعلی د 3 کروڑ روپو اعلان کړی دی. په غړه باندې تاسو د معلومات اوریدل او اوس تاسو د بل رپورټ درورو د امریکا او پاکستانی د امریکایي او پاکستانی خزو د یو ګډ کونسل د جوړېدو اعلان شوی دی. د دې کونسل مقصد چارواکي وایي چې دا دی چې د پاکستانی او خزو ترمنځ او د امریکایي خزو ترمنځ اړیکې نور ښې شي او همداراز د پاکستان په ټولنه کې د خزو ونډه زیاته شي. رابعه اکرم خان په رپورټ لري.
پاکستان کې د امریکای د سفارتخانې ویاندې راین هیرس د وینا تر مخه چې د امریکای خارجه وزیر هیلری کلینټن د ملګری ملتونو په جنرال اسمبلی کې د روانې میاشتې په 23 ستمبر د پاکستان او امریکای د زنانو په نوم د یو کونسل اعلان کړی دی چې پکې به د پاکستان زنانو ته په معاشي شعبه کې کومک ورکول کیږي. د دې کونسل د مقصد په اړه د امریکای د سفارتخانې ویاندې مشال ریډیو ته وویل دا وایي د دې کونسل مقصد خزی با اختیاره کول دی چې اغوی خپل کردار د پاکستان په استحکام، سلامتی، خوشحالی کې ولوبوي او دا کونسل پاکستان کې د خزو اقتصادي ترقی لا وده ورکول غواړي. نوموړي زیاته کړه چې د مختلفو ادارو په مرسته به دا کونسل پاکستان کې زنانو ته په اقتصادي موقعو کې مرسته ورکوي لکه مالی انتظام، مارکیټ یا منډی پور رسائی او د قیادت تربیت به ورکړی کیږي او دغه رنګ دا کونسل به امریکن یونیورسټي کې جوړیږي. د دې کونسل د جوړېدو په اړه د خیبر پښتونخوا د زنانو د چیمبر آف کامرس مشرې ساجده ذوالفقار مشال ریډیو ته وویل چې دا د امریکې لخوا یو ډیر ښه ګام دی او دې نه به زنانو ته ډیره فایده ورسی.
داسې که دنیا کې د کوم کنټریز نه داسې سپورټ ملاویږي نو ماخله دا ډیر ښه خبره ده او دې نه به ډیر زیاته فایده وشي.
چې را روانې سو میاشتو کې به دا کونسل خپل کار پیل کړي. رابع اکرم خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو په باجوړ کې ځایي اوسیدونکي وایي چې دغلته د سکولونو حالت ښه نه دی او استادان هم ډېره زیاته غیر حاضري کوي. د استادانو د نشوالي شکایت کوي. زموږ همکار پرې رپورټ لري.
د باجوړ ایجنسۍ په عمري سیمه مامندو کې ځایي ولس د سکولونو د استادانو سکولونو ته په نه راتک خفګان څرګند کړی او وایي ماشومان بې تعلیمه لویږي او نه یوازې په مزدورو کې بوخت دي بلکې د ژوند غلط اړخ هم خپلوي. صلاح الدین یو سپینګیری دی او مشال ریډیو ته وویل
کم از کم چیز مونږ مشران او دیر اول رسی پکار دو چی مثال رسی تا پوس ہوشی ہے چی سوکی تا پوس نکا اندقا بیالی نسوک بنا را جی سکولون اللہ سکولون اگر وڈ دی رسی کم داغا پکی نشتا سپورٹو مکی خو سکولون ام تی کو لکا تعداد بام بکی دیم ننو دو استازان و تعداد با خو دیر با وست دوم را مازا نشتا را مختنی پشان
پا عمری کلی کی دوی سکولون او خو شا نزدی سیمو کی هم سکولون شتا دے ولی دو استازان و حضیری پکی نشتا دے دا مسلم لیگ نون مامند و جنرل سیکرٹری عزیز اللہ اویل حکومت تی باید ددا سے استادانو معاشونه بند کړي او ورته دي سزا هم ورکړي.
چې لکه مخکې په سکول کې په ډېر تعداد سره ماشومانو نو 70 ماشومان نو دا غوا غیر استادان مو هغه کافي وو تقریبا لکه تعداد ماشومانو 700 یا 800 لکه د سره شېدل او استادان دا غدري په غدري کې لکه څوک یې څوک نه کله یو شي کله اډو لکه یو هم نه ماشومان سکول نه چې کوم دي نو هغه ټوټل لکه زموږ وړاندې دي په خلاف کې لکه ټول وړاندې شي ماشومان په پټو په پوله بخار کې ني.
سید غلام وویل ماشومان چې سکول ته لاړ شي استاد خو هسې هم نه وي خو نه په سکول کې وبوی او نه چوکای او یا بلکم د ناستي زای
مخکب دي سکولونه باندې یو سر ګرځېدو خامخا چا باندې ټیکا ولا کنه ولس خو بالکل لگا هغه افسر نه افسر خو خود نه سره در تک من د سکول لا وایې دي لکه دیتا په سکول کې وبو پروګرام نه سوال نشته.
یو بل ځوان چې هغه هم صلاح الدین نومیدو او تر اتم جماعت پوری سبق ویل وی ویل هم د اسکول ماشومان خپل وړو جماعتونو ولو ماشومان ته سبق ورخای
استادان دې هر تر سیدی کې بکور کې کم ماشوم لک دین دې سبق ویل یا اسکول لګي وي زما په دې ته لاړ شواله بکینې سنبال دې کې او به برازي بټول ته قشې دې
د دې ورستو مو د باجوړ ایجنسی د محکمې تعلیم ایجنسی ایجوکیشن افیسر محمد دین سره خبرې وکړې نو هغه وویل
دا صحیح شی مونږ ته تر اوسه پر لګازما پر وخت کې نه راوستل کنه نو ان شاء الله شما نو تاسو کراغه چې ریپورت نه کړي بارو زه دې په سلګ
او د دغه ولوس په غوښتنه اوس خو په باجوړ ایجنسی کې امنیت هم راغلی دی نو باید استادان د خپل ډیوټي یقیني کړي او د هغوی ماشومان دي د تیارونه بچ کړي
زموږ همکار مورید اوریدونکو په کوټه کې په بلوچستان کې ځای هندوان وایي چې د غلطه د پښتنو په سیمو کې ډېر ښه ژوند تیري او هیڅ قسمه مشکلات ورته نشته دي زموږ همکار دیاز بوساخیل په دې اړه نور تفصیل لري
د کوټي اوسیدونکو سندیپ کومار وای د بلوچستان په ځینو سیمو کې هندوان له امنیتي ستونزو سره مخامخ شوی
پښتون بلکې له سات د تحفظ استخ هیڅ تحفظ لرم د بلوچ بلکې بالکل تحفظ نشته بس هغه باره توان د زیات شوی دی اوس د لوټمار خو زیات دی
د چمن اوسیدونکو یو بل هندو لالچند بیا وای له بلوچستان په سلګونه هندوانو کډه کړي خو په پښتون میشتو سیمو کې وضع داسې نه ده
زموږ کمیونټي چې دا پریشان ده روزانه افغاني دهشتګردي د ورور قتل لډا کیږي نو په دا وجه خلک سره مایګریټ شو یا پنجاب ته ولاړ یا مطلب انډیا ته مایګریټ شو او کم چې په پښتنو په سیمه کې کاغه لورلای ده کچمن دی ککوټه ده بیداسه کې ده ک جوب دی په لغه مسلم باغ دی دا په خوې نو مندو باغ د مش په نامو ورس دا نوم هم چینج کړي نو کم سیمه سره پښتنو د دلې مش تحفظ مې سو پښتنو مې سره ډېر شې دي
لالچند ذاتوي په تاریخي او فطري توګه هندوانو همیش له پښتنو سره به خطر ژوند تیر کړي او لای هم تیروي
ګوره تاریخ به تاسو معلومه مشته معلومه کوم چې تاریخ دی په فاتین راغلی دی په هندستان باندې دا خلکوم زمیش زبردست وخت تیر کړی دی په جنگونو کې زمیش خار ساتل دی او د فاتح بعد مشته ستاوان نه در رسولې نو یو قدرتي خبره ده پښتون سمې ډیر تحفظ محسوسو
د ضلع زیارت اوسیدونکو هندو کورلال بیا وای پښتنو مسرانو او عام خلکو همیش د دوی ساتنه د ځان ساتنه بللې او په هر خطر کې د دوی لاسنیوي کړی
پښتنو په هغه کې مجدای احساس کول کده مش خپل ورونی زموږ د کور نه پرې زموږ خپل د کور مثال ممبر وینه اردو موږ له داسې مثال ساتي لکه د زموږ ورونی دی زموږ د کور نه پرې زموږ عزت دی
بلرخته د بلوچستان کورونو چارو میکمه سیکریټر نصیب الله بازی هم وای کسه هم ټوله سیمه د ناامنۍ تر اغیز لاندې راغله خو بیا هم د بلوچستان قبایلی چاپریال همیش د هندوانو خیال کړی
د بلوچستان په سوسایټي کې دا وای د سوسایټي د چالتي هندوان چې دی باقاعده خپل د نامو سره د دې ځای چې کوم مستقل قومونه دي په هغه ذریعہ د ځان شناخت کوي چیري د ځان ته ډومکی وای چیري د ځان ته زهري وای ازمیر په قبایل کې د هندوانو ډیر زیات مطلب احترام دی او ډیر زیات مقام ورکی د ځان صاحب علي
که څه هم د بلوچستان له بلوسمیشتو سیمو په بیا بیا راپورونه راځي چې هندوان هلته د تښتونې او زور زیاتو پیښو لوجي په کډه کولو مجبوره سوي خو د صوبې له نږدې 12 پښتونمیشتو ضلعو تر اوسه داسې څه خبر یا رپورټ پر ریکارډ نه دی څرګند سوی نیاز مساخیل مشال رادیو کوټه
تاسو مشال رډیو اوریدونکو پاکستان کې د امریکا په خوانی سفیر کیمرون منټر ویلي د دوه هیوادونو ترمنځ رزین بلکې تلپاتې تعلقات پکار دي د نوموړي د څرګندونې په داسې حال کې رامنځته شوې چې یو مشوراندې په امریکا کې د پاکستان په خوانی سفیر حسین حقانی ویلو چې د دوه هیوادونو ملګرتیا ختمه شوې ده منور شاه په دې اړه رپورت لري
کیمرون مونټر سکال د جولای په میاشت کې د اسلام آباد نه فارغ شوه دی او په واشنگټن کې د نړیوال امنیت په یو اداره کې د عامو خلکو په وړاندې په اول وار ویلي په سمتوګه او جوړ تعلقات د دواړو هیوادونو لخوا د یو بل د مقاصد په اړه د مفروضو مخنیوي کولای شي
We will be able to conceive of our policy our American policy
زه امید کوم چې دا راز به موږ د پاکستان په اړه د خ امریکایي پالیسی جوړول جوګه شو چې ډیره پراخه او اوږدمهاله بوي او دا ډول مفروضي به نشي اغیزمنه کولی موږ دغه مفروضي نه بدلو خو پښتنه دا چې آیا د دینه بغیر موږ کوم لار لرو آیا موږ د لړکې څخه کولی شو چې ټول پاکستانی خلک دوکمار نه دي چې زموږ نه پیسې اخلي بل خو دا پښتنه هم دا چې آیا امریکایي خلک راضي او بیا خلک پر ځای پریږدي او دا چې آیا دا پښتنه جواب نه لري او ممکنه ده چې اهمیت یې کم وي
دې لړکې مونټر د دواړو هیوادونو د ولس ترمنځ په رابطو د ټینګار تجویز کړی دی، یعنی کاروباري او تعلیمي اړیکې او ولسی سفارتکارۍ باندې پاملرنه پکار ده، چې په نتیجه کې یې د امریکا سم او د یو دوست هیواد تصویر وړاندې کړی شي. نوموړي ویلي پاکستان سره په غیر پوځي مات کې د 3 بلین ډالرو مرستې چې د کیری لوګر بل لاندې د 2009 کال راهیسې کیږي، دا هم د دواړو هیوادونو ترمنځ غلط فهمیانې ختمولو کې ناکام. البته مونټر دا خبره ومنله چې د افغانستان نه 2014 کال کې د امریکایي ځواکونو د وتلو نه وړاندې ممکنه نه ده چې امریکا د پاکستانی سیاست پر ځای د ولسی خلکو سره په رابطو توجه ورکړي.
And until 2014 it is unlikely in my mind that we can have a major
زما په فکر د 2014 کال پورې داسې نخ کاری چې مونږ کوم لوی بدلون کولی شو، خو دا غي دا مطلب نه دی چې مونږ د هغې لپاره تیاری هم نشو کولی. د دې دا مطلب هم نه دی چې د مثال په توګه مونږ د پاکستان فعال انسان دوسته برخې ته نشو رسیدلی، او ګینه په دې لړکې دغه انسان دوسته برخې سره امریکایي همکاري ممکنه نه ده، کوم چې په دې تیرو 100 کلونو کې نه ده شوی.
کیمرون مونټر دا خبره هم ومنله چې د افغانستان په حواله د دواړو هیوادونو ترمنځ پیچیدګي رامنځته کېدلی شي. نوموړي سکال د مې په میاشت کې د ذاتی وجوهاتو په بنیاد استعفا ورکړې وه، او د هغه په چوکۍ د کار کولو لپاره د امریکایي سینیټ د خارجه چارو کمیټې د صدر باراک اوباما لخوا د نومول شوي ریچرډ اولسن منظوري ورکړې چې د کانګرس لخوا د منظورۍ نه پس به په دغه دنده کار شروع کړي.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا زیارت تورزی 19 پروګرامونه
اتلان پپاو کم یو لسو بجو،
پلوشا
پپاو کم دوو بجو،
د مشال پنوم
پ اوه منټه د پاسه دوو بجو،
د مشال ترڼا لاندې
پ اتویش منټه کم دریو بجو،
پختانه پنړی کې
پ اتویش منټه کم سلورو بجو،
روخانه مستقبل
پپاو کم سلورو بجو،
د سندرو امیل
پ اتویش منټه کم پینزو بجو.
اوریدونکو د خبرونې تاسو نن له مشال ریډیو اوریدلای شئ. د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان د ټولنیزو او سیاسي چارو د څېړونکو خادم حسین و مقاله خبره کړې ده. نوموړی وایي په دې ورستیو کې پاکستانی طالبانو د نوو تکنیکونو په کارولو سره په خبر پښتونخوا قبایلي سیمو کې خپل نفوذ او اغېز زیات کړی دی. لیکوال وړاندیز کوي چې په پاکستان کې د سخت دریځۍ د مخنیوي لپاره حکومتي ادارې او مدني ټولنې باید په ګډه سره کار وکړي. هارون بچا د دې مقالې غټ ټکي دراوړي.
خادم حسین د ډان ورځپاڼې په خپله مقاله کې وایي چې په تیرو شپږو اونیو کې له تحریکي طالبان پاکستان سره تړاو لرونکو وسلوالو ډلو د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو او قبایلي علاقو کې د خپل نفوذ د پراخولو په هدف نوې ستراتیژۍ په کار اچولې دي. نوموړي د پاکستاني طالبانو د بیان لخوا د دې هیواد علماو ته د لیګلي هغه مکتوب یادونه کړې چې پکې د خپل ترهګریز فعالیتونو لپاره له دوی څخه د جهاد د نوم اغستلو هڅه کړې ده. خادم حسین د غراس په هنګو کورم ایجنسی پیښور سوابای او چارسده کې د عیني شاهدانو رپورټونو په حواله وایي چې طالبان د دغو سیمو جماعتونو ته اتللي او له خلکو یې غوښتي چې د دوی په جهاد کې ورسره ځاني او مالی مرستې وکړي. په ډان ورځپاڼه کې د لیکوال له پیښور سره نږدې په متنو کې د طالبانو لخوا د کلي په کوڅو کې د لګول شوو پوسټرونو ذکر هم کړی چې د ده په وینا عامو خلکو او انداچې پولیسو یې لرې کولو ته زړه نه خکاو. خادم حسین په مقاله کې د خیبر جنسي د خلکو له خولې زیاتوي چې طالبانو د سیمې شاوخوا 130 تنه ځوانان د جهادي ټریننګ لپاره یو نامعلومه ځای ته بوتلل. د دوی پلرونو او خپل خپلوانو چې کله پښتنه وکړه نو ورته وویل شول چې غږونه کړي او باید انتظار وباسي چې بچیان یې یا خو شهیدان او یا هم غازیان شي. لیکوال کاږي د پاکستان د امنیتي ادارو تحقیقاتي څانګې باید د طالبانو د نفوذ د پراخېدو ټولنیز اړخونه وڅېړي. د خادم حسین په وینا دغه ادارې باید په پاکستان کې د روانې سخت دریځۍ سیاسي اقتصادي او کلتوري اړخونو ته هم پوره پاملرنه وکړي. خادم حسین وړاندیز کوي چې په پاکستان کې د سخت دریځۍ د نوغې وستو لپاره د دغه هیواد حکومت امنیتي ادارې مدني ټولنه او تعلیمي ادارې باید یو ځای کار وکړي. په دغه لړ کې نوموړی په یاد هیواد کې د فعالو بیلابیلو مدني سازمانونو ترمنځ د غښتلې همکارۍ رای غوښتونکو هم ده. خادم حسین په مقاله کې ټینګار کوي چې د پاکستان امنیتي ادارې د ترهګرو ډلو د ستراتیژو او د دوی د نویو تکتیکو په اړه ترلاسه کوونکي معلومات باید له نورو ادارو او تنظیمونو سره شریک کړي او د لمنځه وړلو لپاره ګډې هلې ځلې وکړي.
تاسو هارون بچاو ورو ده اوریدونکو د ډان ورځپاڼې د مقالې غټ کې در اورول. د مشال ریډیو خبرونه تاسو په
ویب سایټ باندې د مشال ریډیو په ویب سایټ باندې مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شئ. دا اوس زموږ خبرونه چروانه ده دا غلطه په ژوندۍ بڼه شته دی او تاسو کولی شئ چې زموږ په خوانی خبرونه هم لا غزینه ډاونلوډ کړئ. زموږ 19 پروګرامونه چې کوم دی هغه هم شته په مشال ریډیو ډاٹ کام، نو تاسو یې اوریدل مه هیروئ. اوس د خبرونه په نیمه کې 12:30 بجې دی. لبنور شاه د خبرونو سره ټکی ور
د پاکستان د سینټ د انساني حقوقو کمیټي وایي د بلوچستان د امنیت په لړ کې صوبایي او مرکزی حکومت ناکام دی. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی ویلي حکومت به په صوبا کې اقلیتونو ته تحفظ ورکوي او د مردان سوځول شوی چارج به د 3 کروڑ روپو په لګښت بیا جوړیږي. په نیویارک کې د افغانستان، پاکستان او برتانیا مشرانو د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په څنګ کې 3 اړخیزه غونډه کړې. د افغانستان په لوګر ولایت کې یو ځانمرګي برید د ناتو ځواکونو 2 پوځیان وژلي دي. د ملګرو ملتونو امنیتي شورا شام کې د 300 میاشتو راهیسې روان بحران په اړه د اوچتې پای غونډه کړې او د مصر صدر محمد مرسی د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په اول وار وینا وکړه چې پکې یې په فلسطیني سیمو کې د اسرایلي آبادکارۍ او د مذهب د سپکاوي د فلم غندنه کړې.
منور شادر ته د خبرونو سرټکی ویل او ردونکو له رابعه اکرم خان څخه د پاکستان د نن ورځې د ځینو ورځپاڼو د ادارې غټکی ورو
وعدد ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې نیویارک کې د امریکای خارجه وزیر میرمن هیلری کلینټن سره د ملاقات پر مهال صدر آصف علي زرداری وویل چې د اسلام د ستر پیغمبر سپکاوی په هیڅ صورت کې مسلمانانو ته د زغملو وړ نه دی. ادارې لیکي چې د 13 ورځو د بیلابیلو هیوادونو د مسلمانانو د لاریونو او مظاهرو پر مهال ځینې پیښې داسې هم رامخې ته شوې دي چې په هغې کې د مرګ ژوبلې نه علاوه د دغه هیوادونو خپلو املاکو، اساسو او ودانو ته ستر زیان رسېږي. اداریا په اخیره کې لیکي چې په تشدد او ورانې مشتمل ځینې مظاهرې سمې نه دي، خو په مجموعي ډول دی کې هیڅ شک نشته چې د سپکاوي په پیښه د ټول مسلمانانو زړونه دردېدلي او جذبات یې دومره راپارېدلي دي چې کېدای شي په ځینو ځایونو کې ترې د امن دښمنانو هم ناوړه ګټه پورته کړې وي. همدغه موضوع جنگ ورځپاڼې هم راخیستې ده او لیکي چې صدر آصف علي زرداری د ملګري ملتونو په جنرال اسمبلی کې ټولې دنیا د مسلمانانو د جذباتو ترجمانی وکړه او نړۍ نه غوښتنه وکړه چې توهین رسالت دې سنگینه جرم وګرځولې شي. ادارې مخکې وایي چې په عالمی ادارو هم دا ذمہواری جوړیږي چې اغوی دې په فوري توګه دې خطرناک معاملہ باندې دې توجه ورکړي چې په قانونو کې د احترام فضا پیدا شي. ایکسپریس رسپان خپل ادارې کې لیکي چې سند، بلوچستان او پنجاب بعضې علاقې د سیلاب نه ډېر متاثر شوي دي، خو د افسوس خبره دا ده چې تر اوسه پورې دغه علاقو نه اوبه ونه ویستلې شوې چې له وجې ملیریا، ګیسټرو او د معدې بیماریانې خپرېږي. ادارې وایي چې زموږ په ملک کې خو ډیزاسټر مینجمنټ اتارټي جوړه کړې شي، خو صورتحال یې د ټولو مخکې دی. ادارې وایي چې د نړۍ ډېرو ملکونو د جدید ټکنالوژي په ذریعه د سیلاب خطر کم کړی دی، خو زموږ په ملک کې ادارې هر کال د سیلاب نه متاثره خلکو په نوم په ملکي او غیر ملکي کچ امداد راټول کړي، خو دا غټ حصہ متاثره خلکو ته نه رسي. ادارې اخیره کې لیکي چې حکومت له پکار دی چې سیلاب نه متاثره خلکو د بحالۍ لپاره دی په جنگي بنیادونو د کار وکړي شي، نو داسې به انساني زیان فوس پاتې کړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اردوونکو وال سټریټ جرنال ورځپاڼې لیکلي امریکایي چارواکي وایي چې لږه موده وړاندې د هیواد استخباراتي ادارې د پاکستان استخباراتي ادارې خبرې کړې وې چې په کومو پراخو سیمو کې د ډرون بریدونو اراده لري، خو پاکستان چې پولیسي کچا د ډرون پروګرام مخالفت کوي په دې اړه څه نه دی ویلي. همداراز په د فارن پالیسی په مجلې په یوه مقاله کې دې موضوع ته کتنه شوې چې که څه هم تېره هفته په افغانستان کې ځای په ځای شوي ټول 3000 اضافي سرتیري له هېواده ووتل، خو آیا په رښتیا هم د ځواکونو زیاتوالی خپل هدف پوره کولی شي؟ له ملیحه میرزاده د دواړو مقالو غټ ټکی ورو
وال سټریټ جرنل رسپانډه د امریکایي چارواکو له خولې لیکي، یو میاشت مخکې امریکایي استخباراتي ادارې سی آی ای د پاکستان استخباراتي ادارې یو جرنل ته په یو فیکس کې هغه ټولې پراخې سیمې په ګوته کړې وې چېرته چې امریکا د ډرون بریدونو اراده لري. د رسپانډې په خبره پاکستانیان چې په ولسي کچه د یاد پروګرام مخالفت کوي په اړه هیڅ نه وایي. رسپانډه د پروګرام سره بلدو امریکایي چارواکو د خولې زیاتوي، په دې اساس او دا هم چې پاکستان په هدفي ځایونو کې امریکا ته د هوایي لارې د استعمالولو اجازه ورکول جاري ساتلې، امریکایي حکومت دې نتیجې ته رسي چې د پاکستان لخوا ورته په پټه خوله رضامندي ښودلې شي چې د هیواد په سرحدي سیمو کې د ډرون بریدونه وکړي. رسپانډه لیکي په اوږدمهاله موده کې د پروګرام په قانوني ډول غیر یقیني صورتحال چې په دفاع کې یې موقع په موقع دلیلونه وړاندې کیږي، په انتظامیه کې د وکیلانو یوه ډله د لا نورې مستحکم ډانچې د جوړولو هڅه کوي. دا وښکاره کوي چې حکومتونه تر کوم حده داسې وسله استعمالولی شي. رسپانډه لیکي په ولسي کچه پاکستان وار په وار د ډرون پروګرام مخالفت کړی چې تقریبا لس میاشتې وړاندې په هیواد کې د سی آی ای د ډرون بریدونو یوازینی اډه وتړله. بیا ځینې پاکستانی چارواکي په پټه وایي خپل حرکتونه د ډرون بریدونو تایید نه ګڼي. دوی وایي پاکستان د ډرون د نښه کولو په امکان هم سوچ کړي، خو عمل یې پرې ځکه ونه کړ چې د پارولو یو بې ضرورته ګام کېدی شي. بلخوا فورن پالیسی مجله لیکي په افغانستان کې د سیوا کړل شوي امریکایي ځواکونو اخیری سرتېري تېره هفته له هېواده وستل شوي. د مجلې په خبره په دې اړه نه خو د سپینې ماڼۍ لخوا د کامیابۍ څرګندونه وشوه، نه پینټاګون څه وویل او نه هم افغان ولسمشر حامد کرزي لخوا په ولسي کچه د تشکر اظهار وشو. دا د امریکا د دفاع وزیر لیون پینټه چې هغه مهال نیوزیلند ته روان وو، دا اعلان یې وکړ چې په 3,000 اضافي ځواکونو کې اخیری سرتېري افغانستان نه لاړل چې په 2009 کال کې بارک اوباما په هیواد کې ځای پر ځای کړي وو. د مجلې په خبره پینټا دا ویلو سره چې په هیواد کې اوس 8,000 امریکایي سرتېري پاتې دي، خبریالانو ته یې وویل دا د دې پیژندنه کولو لپاره یوه موقع ده چې اضافي ځواکونو خپل هدف پوره کړي. د دې نه څو ورځې مخکې د امریکا د ګډو ځواکونو مشر جنرال مارټین ډیمسي ویلي چې دغه هڅه باندې لګېدلې خرچه ضایع نه ده تللې. د مقالې لیکوال راجیف چندرشیکرن چې د افغانستان د جګړې په اړه یو کتاب هم لیکلی وایي چې دا د معلومولو کوشش یې کړی هغلته او بیا په واشنگټن کې په اصل کې څه شوي. داغه په خبره که څه هم د ځواکونو د سیوا کولو ښه نتیجې هم مخې ته راغلي، خو په دې لړ کې امریکا ډېر مالي او ځاني تاوان هم زغملی. لیکوال د افغانستان په جنوبي برخه کې د طالبانو په شا کېدلو، د امریکا په مالي مرسته د افغان ملي پوځ د پرمختګ او د بیا رغونې لپاره د شوي امداد ذکر کوي، خو دا پوښتنه هم کوي د ځواکونو زیاتوالي خپل هدف په رښتیا پوره کړ او که څنګه، او آیا ترلاسه شوې ګټې د دې قیمت قابل وو؟
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو اوریدونکو، په افغانستان کې د ولسمشر حامد کرزي سیاسي مخالفینو د ولسمشر کرزي لخوا په هغه څرګندونو باندې سختې نیوکې کړې دي چې د ملګرو ملتونو ته ویلي چې د طالبانو نمونه دی له تور لیست څخه وباسي. د ولسمشر کرزي او د حکومت دریز دا دی کچیر دغه کسان له تور لیست څخه وویستل شي نو دا به د سولې په خبرو کې مرسته وکړي، خو سیاسي مخالفین دا خبره ردی. نسیم شفق په دې اړه رپورټ لري.
کاڅه هم افغان حکومت هڅه کوي چې د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه د طالب مشرانو نمونه لري کړي، خو اپوزیسیون یا مخالف سیاسي ګوندونه وایي تر څو چې وسلوال طالبان خبراترو ته چمتو نشي دا ډول غوښتنې به مثبت نتیجه ورنه کړي. د ملي جبهه ګوند د ولسمشر کرزي دا غوښتنه د دې هیواد امنیت ته لوی ګواښ بولي او وایي چې د جمهور رئیس کرزي دا هلې ځلې طالبانو ته مشروعیت او قوت بخښي. د دې جبهې ویان فیض الله زکی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې طالبان سولې ته چمتو نه دي او له تور لیست څخه د طالب مشرانو د نمونو لري کول د ده په خبره د سولې د بهیر سره مرسته نه کوي.
دا هغه وخت امکان لري چې هغوی لومړی په رسمي توګه سولې ته چمتووالی اعلان کړي. په دې برخه کې یوازې خبرې بس نه دي، طالبان باید په عمل کې له القاعده سره اړیکې پرې کړي. په داسې حال کې چې هغوی یو ګام هم نه پورته کوي نو دلته قضاوت له یو لوري کیږي. که د کرزي دغه غوښتنه عملي شي طالبانو ته مشروعیت ورکوي او د حکومت مشروعیت کمیږي. دغه کار د تاوتریخوالي کچه نه شي کمولی او د امنیت په برخه کې لاګ وښونه رامنځته کولی شي.
ولسمشر کرزي د سه شنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې په وشپېتمه غونډه کې په رسمي ډول وغوښتل چې د سولې د پروسې د بریا لپاره د طالب مشرانو نمونه د دې سازمان له تور لیست څخه لرې شي. افغان حکومت او د سولې عالي شورا باور لري چې د ملګرو ملتونو د سازمان له تور لیست څخه د طالب مشرانو د نمونو پاکېدل کولای شي طالبان د سولې خبراترو ته رامات کړي. خو د ډاکټر عبدالله عبدالله په مشرۍ ملي ائتلاف وایي چې وسلوال طالبان همدا اوس له افغان حکومت سره په جګړه بوخت دي او د سولې لپاره یې لا تر اوسه هیڅ ډول لیوالتیا نه ده ښودلې. د دې ائتلاف ویان فاضل سنچارکی وایي چې د ولسمشر کرزي دا څرګندونې چې طالب مشرانو نمونه دي له تور لسخه لرې شي طالبانو ته یو لوی امتیاز ورکول دي.
طالبان
اوس هم له افغان حکومت سره مبارزه، جګړو، مخالفت او د ناامنیو رامنځته کېدو ته دوام ورکوي. دوی سولې ته هیڅ چمتووالی نه ښیي. په داسې شرایطو کې ولسمشر کرزی په وار وار مخالفینو ته د امتیازاتو د ورکولو خبره کوي چې زما له نظره دا خبرې بې ځایه دي.
افغان حکومت تر دې وړاندې هم له نړیوالې ټولنې او امریکا څخه غوښتي چې د مهمو طالبانو نومونه له تور لسخه لرې کړي. د افغان چارواکو په خبره په تور لست کې د طالبانو د نومونو موجودیت د سولې د خبراترو پر وړاندې لوی ګواښ دی. افغان حکومت او نړیواله ټولنه ټینګار کوي چې د افغانستان د روانې شخړې د حل لپاره تر ټولو ښه لاره سیاسي روغه جوړه ده. خو هم افغان حکومت او هم نړیواله ټولنه وایي چې وسلوال طالبان باید د افغانستان اساسي قانون ومني او لس کلنو لاسته راوړنو ته درناوی وکړي. خو وسلوالو طالبانو لا تر اوسه د سولې خبراترو ته غاړه نه ده ایښې او ټینګار کوي چې په دې برخه کې د دوی اساسي شرط له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتل دي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې ترڅنګ د افغانستان ولسمشر حامد کرزي د پاکستان له ولسمشر او د برتانیا د وزیر اعظم سره په درې اړخیزه غونډه کې برخه اخیستې ده. په دې غونډه کې د سیمې په سولې او ثبات خبرې شوې دي. احمد شیبر نور تفصیل لري.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزي، د پاکستان جمهور رئیس آصف علي زرداري او د برتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون په نیویارک کې خبرې وکړې. دغه مشرانو د ملګرو ملتو د عمومي غونډې ترڅنګ په درې اړخیزه غونډه کې په افغانستان، پاکستان او سیمه کې د تروریزم پر ضد جګړې مسله وڅېړله. په غونډه کې چې یو ساعت یې دوام وکړ، درې سره مشرانو په سولې د سیمې پر ثبات او پرمختګ ټینګار وکړ. افغان ولسمشر د برتانیا له صدر اعظم مننه وکړه چې په دې خبرو کې برخه اخیستې ده. ډیوډ کامرون وویل چې برتانیا له افغانستان او پاکستان سره کار کوي څو د سولې او ثبات لپاره په سیمه کې لاره پیدا شي. د پاکستاني رسنیو په وینا آصف علي زرداري وویل چې په افغانستان کې باید سوله د افغانانو په مشرۍ وشي او پاکستان به د افغانانو ترمنځ د دې خبرو ملاتړ وکړي. د رپورټونو له مخې په دې خبرو کې له ولسمشر کرزي سره د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال جاوید لودین او د سولې د عالي شورا مشر صلاح الدین رباني ملګري وو. له ولسمشر سرداری سره د پاکستان د بهرنیو چارو وزیره هینا ربانی کاروه او د برتانیا د صدر اعظم ملګرتیا د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیک کوله. د کابل، اسلام آباد او برتانیا د چارواکو غونډه یو ورځ وروسته تر دې وشوه چې په نیویارک کې د افغانستان، امریکا او هند د استازو ترمنځ درې اړخیزې خبرې وشوې. په دې غونډه کې د افغانستان او هند د بهرنیو چارو مرستیال وزیرانو برخه اخیستې وه او د امریکا استازي توپ د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي مارک ګراسمن کوله. همدارس د منځنۍ او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال رابرټ بلاک په دې خبرو کې برخه اخیستې وه. د کابل، نوی ډیلی او واشنگتن په غونډه کې پریکړه وشوه چې په راتلونکو کې به هم دا ډول غونډې کوي. خو د کابل، اسلام آباد او لندن د چارواکو د غونډې په برخه کې تر اوسه لا رسنیو ته نه دی ویل شوی چې په راتلونکو کې به هم دا ډول غونډې کیږي که څنګه.
د احمد شیبر رپورت مورید اوریدونکو. اوس هم تاسو د افغان خزو په اړه یو رپورت درورو. په داسې حال کې چې بهرني پوځیان ویل دي چې له 2014 کال وروسته بل افغانستان څخه وځي، افغان خزه وایي چې د دوی حالت له دې هم بدتر کېدی شي له 2014 کال وروسته. د دوی په وینا ځینې هغه مرستې چې نړیوالو کړي دي هغه صرف ښاري خلکو ته رسېدل دي، د ښار اوسېدونکو ښځو ته رسېدل دي او د کلیوالې ښځې له دغه مرستو بې برخې دي. فرخنده وزیر پی رپورټ لري.
په افغانستان کې په 2014 کال کې که یو خوا له دغه هیواده د نړیوال ځواکونو د وتلو وروسته د امنیتي وضع په اړه خبرې کیږي، نو بل خوا نړیواله اداره آکسفیم په خپل یو رپورټ کې وایي کېدای شي په دغه هیواد کې په راتلونکو کې د ښځو مسلې لا پسې زیاتې شي. په پکتیا ولایت کې د ښځو د ریاست پخوانی مشره حلیمه خزان وایي د نړیوالو د وتلو وروسته به مسلې وي، خو یوه افغانه میرمنه د دغه زیات له ټولنیزو بندیزونو او ستونزو مخامخ ته
دا
دومره رسم رواجونه ډېر خلک کاري دي رسم رواجو دي ودا خو مرور د وخت سره نو نفظ کې دي پاینته کې ډېر تخل توجه وکړي او خو بیا هم که دولت دلته اتفاق ولري خلک اتفاق ولري شاید ستونزه نه وي که ډېر هم وي آسمان دا خو ډېر زیات تاثیر ولري خو ځکه چې دلته عام اقتصادي ستونزې دي عام د خلکو د تعلیم ښه به ډېره ټیټه ده او نوونه څه ویلی
په افغانستان کې د ښځو د حقوقو یو فعاله پلوشه حسن د خپلو اندېښنو په اړه مشال ریډیو ته وایي.
ازدیاد خشونت علیه زنا که بارش د افغانستان بلند شده رفته میره.
زموږ یو اندېښنه دا ده چې ورځ تر بلې په افغانستان کې له ښځو سره د تاوتریخوالي کچه زیاتېږي. په ځینو ولایتونو کې محلي پولیس له خپل واک څخه په ګټې اخیستنې د ښځو حقوق تر پښو لاندې کوي. د هېواد په شمال کندوز کې موږ د داسې پیښو شاهدان یو چې هلته محلي پولیسو ښځې تښتولي او یا یې هم جنسي تېری پرې کړی دی.
په دغه هېواد کې د تیرو لسو کلونو جګړې د ښځو ژوند هم تر ټولو زیات متاثره کړی. په تیرو وختونو کې نجونې نه یوازې د سکولونو نه منع کړل شوې بلکې د هغوی په کار روزګار او تګ راتګ هم بندیزونه ولګول شول او په روانه جګړه کې هم ښځو تر ټولو زیات بیلات کړي. که څه هم په افغانستان کې ښځې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي خو د ننګرهار د ولایتي شورا غړي نیلوفر عزیزي وایي په ښاري سیمو کې د نجونو او ښځو ژوند وده کړې.
هغو ښځو دپاره ده چې هغوی ښاري ژوند لري نو هغه غونډې چې دي هغه پیسې چې دي ښځو په نامه سره اخیستل کېږي هغه فرمایشي دي هغه سمبولیکي دي واقعا هغه په ځای نه لګېږي. نو هغه خویندې چې زما په لرې پرتو سیمو کې دي هغوی د خپل حق او حقوق څخه نه دي خبرې، هغه د خپل ماشوم د تربیې څخه نه دي خبرې، هغه د خپل خاوند د حق او حقوق څخه نه دي خبرې، خاوند چې په دې خبرې کې پاتې دي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مشن یوناما بیا وایي دوی به د 2014 کال وروسته هم د ښځو د حقوقو د خوندي ساتلو لپاره کار کوي او باید افغان حکومت هم په دې لړ کې خپل رول سرته ورسوي. د یوناما مشر یان کوبش په کابل کې د ښځو فعالینو سره په خبرو کې دا ویلي دوی به په راتلونکو کې خپلې دا هڅې جاري ساتي چې افغان میرمنې خپلو بنیادي حقونو ته لاسرسی ولري. کوبش وویل دوی د افغان ټولنې د رواجونو او قدرونو درناوی کوي خو ورسره دا هم یقیني کول غواړي افغان میرمنې په دغه هیواد کې ځان خوندي احساس کړي.
د فرخنده وزیر رپورت مو اوریدونکو د اوس هم اونیز پروګرام اتلان وخت دی. د مشال ریډیو په نننۍ اتلان خبرونه کې د عوامي نېشنل ګوند پخوانی مشر او مشهور پښتون سیاستوال ولی خان ژوند او کار ته کتنه شوې. دا پروګرام تاسو هر پنځشنبه زیارت او جمعې په ورځ له مشال ریډیو اوري او زه بشیر ګواخی درته جوړو.
اتلان د پښتنو د علمي، سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه.
د اتلان خبرونه اوریدونکو زه بشیر ګواخیم او تاسو ته مینه او سلامونه وایم. نن په دې خبرونه کې د پښتنو لپاره سیاسي جدوجهد کوونکی خان عبدالولي خان په اړه ډیر څه اوریدل شي. ولی خان د 1911 کال د جنوري په 11 تاریخ د خیبر پښتونخوا په 400 کې د عبدالغفار خان باچا خان کرا زیږیدل و. هغه لازلمه و چې پلار یې د انګریزانو خلاف د پښتنو د حقونو لپاره مبارزه کوله. که څه هم په لومړیو کې نوموړی د سیاست سره نږدې نه و خو حالاتو، سیاسي کورنۍ او د هغه روښانه فکر نوموړی پر سیاسي لاره روان کړ او د پښتنو د فعال سیاستوال په حیث وپیژندل شو. د باچا خان پر خدای خدمتگار پیچ ڈی ڈگری لرون کے چڑون کے او د جرمنی په یو پهنتون کې استاد ډاکټر وقار علی شاه چې د ولی خان سره یې لنزدې وخت تیر کړي د نوموړي پاړوای.
باچا خان ډیر خوش قسمت او د هغه درې زامونو او درې واړه نوموړي هو. مشر زوی کو غنی خان هغه په خپل فیلډ کې وګوري چې اوم شاعر دی، اوم لیکوال دی، اوم سیاستدان دی، یو جهان پیژني. ورپسې دویم نمبر زوی ولی خان. غنی خان او ولی خان دا دواړه د یوې مور نه وو، دواړه سکرونه وو. ورې دی بیا کشران چې نور ته نه وو نو هغه علی خان او مرتاج بی بی وا. خیر ولی خان اوم لیکوال دی، اوم سیاستدان. ډېر خلک دی لیکوال په حیث باندې نه پیژني خو د سیاستدان په حیثیت باندې پیژني. د پاکستان هغه خپل ځان ته یو خاص مقام پیدا کړی دی. او دا ډېره عجیبه خبره ده چې سره دې ډېر مخالفت چې څه خلک ډېر مخالفت کوي د نېشنلستانو کوي، بیا خاص کر د پښتنو مشرانو کوي، هغه هم په دې وینا باندې مجبور دي چې یاره د ولی خان غوندې یو اصولي سیاستدان په پاکستان کې ډېر کم پیدا شوی.
که څه هم غنی خان د باچا خان مشر زوی وو، پر روایتي توګه په کورنیو کې مشران زامن د خپل مور پلار کار او ورثه پر مخ وړي، خو د باچا خان په کورنۍ کې داسې ونه شول. غنی خان په سیاست کې لږ برخه اخیسته او د څېړونکو په وینا طبیعت یې تر ډېره د شاعر، هنرمند او جذباتي و. ډاکټر وقار علی شاه وایي چې غنی خان د سبق ویلو لپاره ډېر وخت په لندن او هندوستان کې تیر کړی و، خو ولی خان په کلی کور کې و، نو ځکه تر خپل مشر ورور غنی خان د پښتنو په اړه او هغه مهال په سیاست ډېر پوهېده، او همدا وجه وه چې د باچا خان سیاسي لاره او مزل ولی خان ته پاتې شو او د پر مخ بوت. ډاکټر وقار علی شاه زیاتوي
تاسو هغه لسپینګل لس کال سیاست چې وګورئ په هغې کې غنی خان ډېر د باچا خان په کورنۍ کې غنی خان پکې ډېر زیات رول و، د ولی خان چېرته ډېر کم نوم راځي. هغه ځکه چې یو خو غنی خان مشر مو کورنۍ پښتنو کې چې څنګه لکه معمول دی، دا رواج دی چې مشر زوی د پلار د پسته د هر څه واکمن ګڼلې کېږي. د ولی خان ښځه چې وه هغه هم لکه د باچا خان خپلوۍ کې دواړه ښځې ورته کړې وې، که مشره تعجب ورته وې پوره نوم یې رانه اوس ایر دی چې څه دی. او که بیا نسیم بیبي وه، نسیم بیبي هم د امیر محمد خان لور وه چې د باچا خان نږدې ملګری او د مردان، نو خبره دا وه چې دې داسې طریقه باندې رو رو ولی خان باچا خان سره ډېر نږدې او په هغه موده کې لږ غلی به و. غنی خان به غلی نه پاتې کېدو، باچا خان یې انتهایي خوش و، د پلار سره یې ډېره مینه وه، خو خبرې به یې ورته کوله، ولی خان بغل پاتې کېدو. نو بس هغه انساني دغه دی سرشته چې کوم سړی د تا خبره منی کوم دغه، نو هغه تاته ډېر نږدو کېږي په نسبت دی هغه بل. بیا د تقسیم په وخت کې هندوستان چې کله هندوستان او د پاکستان تقسیم کېدو، نو هم ولی خان دلته په پېښور کې و او غنی خان چې و هغه هلته هندوستان کې پاتې شوی و، سمودای هلته کې تېره کړې وه. نو هغه ټول داسې واقعات دي چې مطلب رو رو د باچا خان هغه لګیسي چې کومه وه، ورثه چې کومه وه، نو هغه هم غنی په ځای باندې ولی خان ته راغله. ځکه چې یو خو امیر محمد خان لالا چې وه په پارټۍ کې ډېر مضبوط و، نو څه د هغه د زوموالي په وجه باندې خو بیا هم څو کاله یې واغېستو، ځکه چې تر څو پورې چې نېشنل عوامي پارټي نه وه جوړه شوې، تر هغې پورې ولی خان مکمل سیاست داسې نو ښکاره شوی چې هغې کې دا سړی وګوري شپږ پنځوسم او اوه پنځوسم د پسته هغې کې کله چې نېشنل عوامي پارټي جوړه شوه د باشاني عبدالحمید خان باشاني د مشرۍ لاندې، نو هغې کې بیا د ولی خان د لیډر په حیثیت باندې مخامخ راځي. ولی خان د پوره حیثیت لیډر په حیثیت سره راوپېژندلی شو، که نو تر هغې پورې به هم داسې ګڼلی کېدو چې بس د باچا خان زوی دی او د باچا خان هغه سیاسي ورثه چې کومه د خدای خدمتګاری ده هغه هم د وسپارلې.
د مشال ریډیو اتلان خبرونې اوریدونکو، تاریخ پوهان په دې متفق دي چې د ولی خان سیاسي ژوند دوه مرحلې درلودې. یوه یې د پاکستان تر جوړېدو د مخه د برتانوي راج پر ضد د خپل پلار باچا خان په مشرۍ کې هلې ځلې وې، او بلې د پاکستان تر جوړېدو وروسته د پښتنو د حقونو مبارزه وه. د عوامي نېشنل ګوند پر سیاست ژور نظر ساتونکي او څېړونکي جمعه خان صوفي وایي چې ولی خان په دواړو وختونو کې ماهرانه سیاست کړی.
ولی خان د پښتنو د شلمې پیړۍ په لویو رهبرانو کې شامل دی، بلکې که زه ووایم دوه درې تنو کې شامل دی، نو دا به غلطه نه وي. وجه یې دا ده چې د ولی خان دوه درې دوره ولیدل، یو د هندوستان دور لیدلی و چې هندوستان کې دی د کانګرس د تربیت، د کانګرس د سیاست، د کانګرس د هلو ځلو کې شریک پاتې شوی و. دوم د پښتنو په خاوره باندې د باچا خان یعنی د خپل پلار د سیاست چې هغه خدای خدمتګاري وه په هغې کې شریک و. دریم داله چې د پاکستان جوړښت یې لیدلی و او په هغه جوړښت کې دی کانګرس سره پاتې شوی و، او بیا په پاکستان کې چې کوم غورو پورو او سیاست بدې خواته لاړه په هغې باندې پوهېده. څلورمه خبره داده چې په باچا خان چې ولی خان بیا خو داسې ګوند مشر شو په 1988 کې چې هغه ګوند د ټول پاکستان چې هغه وخت ورسره مشرقي پاکستان یعنې اوسنی بنګلادیش شامل و، هغه رحبا شو او آغا اغی گن کی چی اغا دا پاکستان تو تاریخ کی یوازینی تر پاکستان جوڑک نواز پرنا پور یوازینی سیاسی جمہوری یعنی دموکراتیک مترقی یعنی ترقی پسند او پیش با پر مختلف گندو آغا گن زائی اس نس گن لا نشنی ولی دو زدگا گن راخبار پادشه و او دا بلخوا د پښتنو په تاریخ باندې بلدو د پښتنو په شاوخوا باندې بلدو د افغانستان په تاریخ باندې بلدو د دا ټول سیزونه دکې راغول شوي وو او دا واقعا د پښتنو یو اصلي چې د نوو تقاضو سره بلدو د نوو شرایطو سره بلدو د نوو شرایطو باندې حاضر وو دی د هغې رهبر پاتې شوي وو په د خپلو هلو ځلو په نتیجه کې واقعا عملا ثابته کړه اغا د پښتنو د سیاست ورسره د ټول پاکستان د جمهوریت ورسره د منطقې د امن د سولې ورسره د امن او د سولې په طرفدارۍ کې د پاکستان په سطح باندې یو ډېر لوی رهبر پاتې شو.
اوریدونکو، باچا خان پر عدم تشدد فلسفي یقین درلود او د خدای خدمتګار تحریک له لارې په خلکو کې د بدو رواجونو د مخنیوي، په غوی کې د سیاسي شعور د بیدارولو او د زور پر ځای د خبرو لاره د مسلو د حل لپاره کار کوي. ل ډاکټر وقار علی شام یو پختل چې آیا په خدایي خدمتګار تحریک کې هم د ولی خان څه رول و؟
ډیر کم هغه وخت ډیر الکو کنه، لکه هغه وخت کې ډیر د خوان خبره درته بلو کم بشیر تاسو خو لکه ولی خان صرف یو سیاسي لیډر په حیثیت پیژنئ، زه د لیکوال په حیثیت هم پیژنم. او پا دی پختون پا آخری دور کې، دی پختون رساله پا آخری دور کې دی ولی خان سو مضمونونه پا پختون کې چاپ شوی دی. یو خو مضمون چې ونه په مرمن نازو باندې و، دی میرویس بابا مور وا، هغه چې و هغه لکه په میرویس تک خبره کوم، هغه باندې دا مضمون چې دی نو ولی خان په جون دی رومبی جون 1900 پختون چې کومه غنه وا هغه کې شایع کړه، او ډېر لوی مضمون و. او په اخر کې دام ویلو اول دی هغه د ژوند حالات، بیا د میرویس هوتک بابا د ژوند حالات، او بیا دا ویلو چې یاره کله چې میرویس د پښتنو مشري واغشته نو په دک میدان کې وې چې خدای دې مور او بخینن به د هغه روح ډیر خوشحالي، ځکه چې هغه ماته ټول عمر د پښتنو د یووالي سبق را کړی دی. نو دا چې سم مضمون ښه دی وزیرستان کا شاله او په وزیرستان باندې شابخیلو باندې بمباره نه کړي، پاغه باندې ولی خان څو مضمونونه چاپ کړی دي. او هغه مضمونونه پرانا کې لکه جواهر لال نهرو چې څو وخت د انټرم ګورنمنت کې وایس پرزیدنت شو نو قبایلی علاقې هغه لاندې راتلا، نو هغه ریفرنس هم ورکړی چې ماته خو پته نه وه. او د باچا خان د کورنۍ یو لیکوال دا مضمونونه چې هغه په ګوته کړل تیر د هندستان حکومت اوس هم لګیا دی په شابی خیلو باندې بمباره نه کوي، هغه په نتیجه کې ما په شابی خیلو باندې بمباره نو بندیدو آرډر وکړو. نو خبردار چې ولی خان هغه وخت کې یو لیکوال په حیثیت باندې زپیژنم، د سیاستدان په حیثیت باندې هغه په خدای خدمتګارۍ کې دومره نه رول شته دی، او نه هغه د هغه چرته ذکر کوي چې یاره زه د خدای خدمتګارۍ لیډر هم نه، هغه بالکل الکو کنه، ډېر الکو هغه.
د مشال رډیو د اتلان خبرونې اوریدونکو، ډاکټر وقار علی شاه وایي چې ولی خان د پاکستان تر جوړېدو وروسته د خدای خدمتګار تحریک د غړو او پښتنو سره سلوک خفه کړي او غوسه کړي وو. حالات یې لنزدې څارل او چاپیریال یې سیاسي بصیرت پوښک.
ګاندی جی چې کله دغه ته راغلی دی، هغه کیسه یې مراته کړې وه، تمانځو ته چې راغلی دی، ها هغه وخت کې سیاست کې پوره نو لړلې شوی، عمر پوخواله دومره نو چې ډېر سیاسي لیډر په حیثیت سره را مقامک شوی وي. او پاکستان د جوړېدو نه فورن پس، یعنی په 14 اگست 1900 پاکستان جوړ شو، په 24 اگست 1900 یو هفته پسته د ډاکټر خان صاحب وزارت مات کړی شو، او په خدای خدمتګارو باندې اغه نا کړ دی او شو یا اسمان پر اکوس شو چې تر نه پورې ورته خلک اریان دي چې را لکه دا کوم په آزاد مملکت کې د دې سره کوم ناروا شي.
جمعه خان صوفی وای چې ولی خان ډیر لوی سیاسي شعور درلود، خو د وخت په تیریدو سره په سیاسي میدان کې شخصي ګټې ډیر شوې او داغه واک اختیار هم تر ډیره د هغه خزي بیگم نسیم ولی خان ته منتقل شو.
هغه د دې شعور لاندې او د دې کورنۍ د شعور لاندې را خبر شو، بیا هغه چې مسلمان خزا و او هغه چې جنرال ارګنایز خزا و،
هغه ورو هر څه سیاست خپل ځان نه راتاو کړ او دا چې بډا شه او د نور جنګونو جنجالین ته جوګه نه وو یا مدن دغه تور دی په څه سیاست په اخر کې او سیاست د مفاداتو د پاکستان دننه د مفادات مباتاتي سیاست شو په ټول ډول راغلم.
د مشال ریډیو د اتلان خبرونه مینوالو په بلونه کې د ولی خان د سیاسي سفر د لوړو ژورو د خبري همداسي پسې غزو اوس در سره ز بشیر غواخ تر بلې خبرونه مخه خکم خوشاله او آباد اوسئ.
د تازه خبرونو سیمایي رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو